ولسنیم بجی شوی او سام لان خبرونه ل سفی ولاستانک زینا اورو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ملي شورا په یو فوق العاده غونډه کې د دغه هیواد پر روانو حالاتو وغږید. ښاغلی غنی وویل د افغانستان خلک له یو ښکارا یرغل سره مخ دي او دا یو وجبه ده چې ټول د دغه یرغل په وړاندې ودرېږي. په پام کې ده د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت په دغه هیواد کې د کډوالو په توګه د افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره نوی پروګرام اعلان کړی. د کډوالۍ نوی پروګرام به له هغو افغانانو سره ارتباط لري چې د امریکا په مالي مرسته په عملي شویو پروژو یا هم په امریکا کې ډېره غیر دولتي ادارو یا هم امریکایي رسنیو سره کار کړی وي. یو مرستندوی بنسټ وایي تر اوسه زیات کسان چې هڅه یې کوله په وړو کښتیو کې مدیترانی سمندرګي واوړي ژغورل شوي دي. د اس او اس مدیترانی په نوم مرستندوی ډلې پرون ویلي د ژغورنې ډیری عملیات د لیبیا او مالټا سواحلو ته څیرمه شوي. په جرمني کې پر ځینو مظاهرو له رسمي بندي سره سره په زرګونو کسان په پلازمینه برلین کې لارو سړکونو ته په اعتراضونو ووتل. دوی د حکومت پر هغو مقرراتو اعتراض وکړ چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولې دي. د لبنان د پلازمینې بیروت په جنوب کې د 15 وژل شویو په ډله کې د حزب الله ډلې درې غړي شامل دي. د لبنان امنیتي چارواکي وایي دغه کسان پرون په هغه حمله کې وژل شوي چې د دې ډلې د یو وژل شوي غړي د جنازې پر مراسم وشوه. او د توکیو په اولمپیک کې چین د مډالونو په حساب پرون یو دم تر مخکې شو. امریکا تر پرون اگست لومړی پورې د سرو زرو، سپینو زرو او برونزو میډالونو په اساس لومړی وو، خو چین په څو برخو کې اتلولي ترلاسه کړ او د سرو زرو څلورو میډالونو په توپیر یې لومړی قطار ترې ونیو. دمګړی چینایي لوبغاړي ټول 350 میډالونه لري چې پکې د سرو زرو 40 میډالونه شامل دي. امریکا که څه هم 70 میډالونه لري خو 40 یې د سرو زرو دي او په دې حساب دویمه ده.
د آزادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز بحث ته خراغ لې دی. بحث ته موزه اسد الله لودین هر کله کوم. په دې بحث کې په دې خبرې کوو چې روانو جنگ جګړو په افغانستان کې پر ښوونیز او تحصیلي بهیر څه اغیز کړی دی. لکه څنګه چې تاسو خبرې، په افغانستان کې د څو اونیو لپاره د کورونا محدودیتونو دغه بهیر وځپه، خو تر هر څه ډیر دا بهیر له وروستیو جګړو له امله زیانمن شوی دی. په اکثرو سیمو کې ښوونځي داسې سیمو کې دي چې شاوخوا ورته جګړې روانې دي. پوهنتونونه هم له ورته برخلیک سره مخامخ دي. دا چې دی وضعیت پر محصلینو او د غراز زده کوونکو څه اغیز کړی دی، د جګړې بهیر، روان بهیر، دغه ښوونیز او تحصیلي بهیر څومره اغیزمن کړی، په همدې بحث کوو. د بحث ته مو درې میلمانه را بللی دي. په هلمند کې فعال ځوان محمد ولی، د قومونو او قبایلو چارو وزارت مسلکي معین محمد آصف ننګ، او په ولسي جرګه کې د زابل د خلکو استازی عبدالقادر قلاتوال. تخنیکی همکار اشاره کوي چې له هلمند را سره محمد ولی استودیو ته وصل دی. محمد ولی جان، خبرونې ته ښه راغلی. راځی له همدې جګړه ځپل هلمند نه به پیل کو. تاسو د ځوان په توګه دغلته وضعیت څنګه ارزوي؟ د روانو جنگ جګړو دغلته پر ښوونځیو، پر پوهنتونونو څه اغیز کړی دی؟ محصلین او زده کوونکي چې تاسو ګورئ، د دوی روحیات څه ډول ده؟ مهرباني.
لودین صاحب محترم، تاسو ستاسو تخنیکی همکار او د خبرونې ټولو ګډونوا د میلمنو او ټول اوریدونکو ته سلامونه. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ یاست په وطن کې د آبادی په هیله. لودین صاحب، اول موضوع ته براسو، د زده کړیز بهیر په اړه باندې تاسو ډیر ښه پوښتنه مطرح کړله. دلته زده کړیز بهیر چې دی، په اول ځل باندې چې وځپل سو د کورونا څخه، موږ یو کلن شاتګ کړی دی په تدریسي بهیر کې. او دوم اساسي موضوع چې ده، د اوسنۍ د جنگ د شکیل اړخ څخه، موږ هلمندي ځوانان دغه هیله لرو چې دوی خپلې وسلې په مځکه باندې د خیر دی، د شار څخه دی په شاسې هغه زموږ درسي بهیر چې په کومه کچه باندې روانو، په شاسې اساسي ډول باندې روانو، هغه دې بیرته همدغه استفعال سي. دا اوس ټول مکاتب، پوهنتونونه، شار، ټول په بد وضعیت کې راګیر خلک دي. او د پوهنتونونو له رئیسانو صاحبانو څخه مو دا غوښتنه ده. چې د شخصي پوهنتونو د محصلینو سره دی په دغه دار روان سیمستر کې دوی دغه یو په اصطلاح باندې دوی یو کومک همکاري ورسره وکړي، ځکه چې د هلمند خلک په بد وضعیت کې راګیر دي. په ښار کې جګړه ده، کاروبار په نس باندې حساب دی، ټول ولسوالۍ بندې دي.
نو دلته محصلین او زده کوونکي په څه حالات کې دي؟ دوی تحصیلونو ته او دغه راز ښوونې ته ادامه ورکوي او کنه؟ ستا داسې ښوونځي او یا داسې پانتونونه چې د جګړو تر کرخو لاندې ژوند کوي یا د جګړو تر کرخو لاندې دي او هلته محصلین او زده کوونکي نه ورځي؟
داوس د هلمند داوس د فعلی وضعیت تاسو سره غږیږم. داوس د جنگ شکیل اړخ وسلوال طالبان په هلمند خصوصي پونتون کې ځای په ځای شوي دي. په عموم کې د ځوانان او په تیر بیا د هلمند هغه کسان چې دلته زده کړې کوي په خصوصي پونتونو کې، هغه په هیڅ صورت باندې دا نه غواړي که دولتي کسان ځای په ځای کېږي په دې ځای کې، که وسلوال طالبان ځای په ځای کېږي. موږ په شکیل اړخ باندې دغه غږ کوو په واز د خوله باندې چې د خدای دپاره نور زموږ آینده مراتبه کوي.
بله، کور ودان تاسو را سره وشي خبرونه سره. زموږ بل میلمه ښاغلی آصف ننګ هم چې اوس د قانونو او قبالو چارو وزارت مسلکی موین دی، تر دې وړاندې په پوهنې وزارت کې هم کار کړی دی، را سره سټوډیو ته وصل دی. ننګ صاحب ستړي مشي، له تاسو به پښتو چې دی روانو جنگ جګړو د پوهنې په بهیر څه اغیز کړی دی؟
سلام
وړاندې
کوم
تاسو
او درنو میلمنو ته. زما په نظر جګړه ډیر مسایل لمنځه وړي دي، ډیر زیربنا، ډیر پاخه بنسټونه، او دا خو اسانه مسله تنه نه ده. د معرف مسله او د معرف مسله تنه یو مجرد بحث نه ده چې سړی فکر وکړي چې دا یو بیله ساحه ده، په هغه ساحه کې ضرر رسیدلی ده. نه، نورو ساحاتو ته که ضرر رسیږي نو ضرر معرف ته هم رسیږي. مثلا که نام نه ډیره سوی ده، که پل ړنګ سوی ده، که سړک لمینځه تللی ده، دا ټول هغه قیمت معلم هم ورکړی ده، شاګرد هم ورکړی ده، مکتب هم ورکړی ده، او تعلیم هم ورکړی ده. نو د جګړې هغه اغیز ډیره زیاته متعدده ده په معرف باندې. هغه کلونو د جګړو ته چې شدت پیدا کړی کلاړ سو له 2014 دغه میزان د مشارکت د جلکیو او هغه الکان چې په مکتب کې شاملېږي، په عمر د مکتب کې چې دي، هغه په تدریج سره کم شوی ده. یعنی میزان له 20% د جلکیو د مشارکت میزان بیا راټیټ شوی ده. په 2014 کې بیا په 2013 کې دغه میزان 9% راغلی ده، بیا پسې کم شوی ده. اوس شاید په حدود د 15% کې د کال کې په 2000 کې اگر چې دا میزان اټکلي څه شوی ده چې کم راغلی ده. یعنی موږ درې څلور نهادونه لرو چې دوی د گزارش د معرف څه کوي، لکه ګډ مرور په معرف او تعلیم و تربیه باندې بانک جهانی او جی آی زیت او یونیسف او د معرف په خپل اداره هم تر سره کوي. نو دغه میزان کمیږي، یعنی معنی دا ده چې او هم هغه الکان چې رښتیا چې مکتب ته شاملېدونکي وو هغه هم محروم شوي دي، جلکۍ محرومې شوي دي، او معلم کوچ کشي ډیره شوي ده. د کوچ کشیو یا بیجه داخلي بیجه سویو دغه تاثیرات ډیر ده. په دې کې هغه اکثره چې بیجه شوی دي کار خلګو، یعنی په دې کې معلم، په دې کې مامور، په دې کې د څو کوچ وته رسید.
بله، ننګ صاحب تاسو په خو په پوهنې وزارت کې په همدې موینیت کې وای، له پوهنې سره له خلکو سره مو سره او کار وو، او اوس چې په دې قومونو چارو وزارت کې هم یې له قومونو سره ولسونو سره په تماس کیي، څومره داسې ښوونځي شته چې دا مهال بندې او یا هم د تازه جګړو متاثره کړي دي؟
د ما شخصي اوس یو تحقیق کوم، ځکه زه یو تحقیقاتي بنیاد هم لرم. د 13 ولایتو کې د دروازې بندې شوې دي. د 90% شاګردان د تعلیم نه محروم شوي دي په هغه ساحاتو کې چې طالبان نفوذ کړی دی یا زیات شوي دي. هر څومره چې دوی ډېری ساحې نیولې دي، بخصوص په دې 13 ولایتو کې چې دا د جنوب او جنوب غربي ولایتونه تقریبا بربر دي سي، او هم پکې میزان د فراغت کم شوی ده. یعنی د جلکیو خو بيخي کم شوی ده، چې په خوا کې مثلا دغه فراغت د جلکیو 12% 14% به وو په مجموع د فراغت د 12 کې. دا اوس تر اته تر شپک فیصد راټیټ ده، نو بخصوص د اکثریت بیا د پښتنو په ولایتو کې. اوس دغه نور نوی تازه چې په دې تیرو میاشتو شپږو میاشتو کې شمال طرف ته و د افغانستان مرکزی طرفو ته هم دغه تیاره زیاته سوې ده، را روانه ده دغه لشکر د جهالت، نو دغه شی نور هم تاوان کوي. دا خو ډیر خطرناکه مسیر طی کیږي په افغانستان کې چې موږ ورته ګورو. موږ دا شخصي د ازما د بنیاد موندنې سره، او زه فکر کوم مطالعه ته ضرورت ده چې نور نهادونه کار وکړي، که څه هم د امریکا له کوچ کشي سره دغه د نهادونو کار هم ضعیفه شو. دا چا چې په میدانی مطالعات کولو یا صحوي تحقیقات کولو چې زید بکاو بل بکاو دغه ټول کوچ هغه هم کړی ده، د میزان د معلوماتو هم اوس کم پلاس راځي.
بله، یو څه چې ښکارا دی ننګ صاحب ویل کېږي چې شاوخوا څلور میلیونه افغانان دا مهال د کډوالۍ شپې ورځې تیروي، په خپل هیواد کې دننه کورنۍ بې ځایه شوي کډوال دي. ستاسو معلومات څه ښیي؟ اوس ورځ تر بلې د دغو کسانو شمیر زیاتېږي. موږ مخکې راپور درلود له کندهاره چې 2000 کورنۍ یوازې د کندهار له تازه جګړې پیل شوي کې همدا بې ځایه شوي کې همدا سړی او سات واخلي. مثلا همداسې هلمند او شمالي ولایتونو کې چې جګړې روانې دي، په هرات کې، نو دغه بې ځای کېدنه د پوهنې بهیر څومره متاثره کوي؟ ځکه کله چې یوه کورنۍ بې ځای کېږي نو هغوی بل مکتبه لري کېږي، ښوونکی بل شاګرد، شاګرد بل ښوونکی لري کېږي.
طبعا دا ډېر تاثیرات کوي. د بې ځای شویو یو بل مشکل هم ده، یعنی موږ د تعلیم نه د محرومیت شپږو دلیل لرو، یعنی هغه عوامل چې له تعلیم نه یو څوک محرومه کېږي. اقتصادي دلایل او عوامل پکې دي، اجتماعي دلایل پکې دي، جنسیتی دلایل پکې دي بخصوص د جلکوی په ارتباط، خدماتي دلایل هم پکې دي چې خدمات کم دي یا مکتب کم ده یا معلم کم ده، او د تورته څه نور دلایل هم څه. د نامنی دلیل ما ځکه په دې دلایلو کې یاد نکو چې هغه طوفان ده، هغه خونه به دهشت ده چې راغلی ده، هغه ډیر تاوان رسولی ده، نو هغه استثنا ده، ځکه هغه داسې ده چې ورانون کوي ده، هغه هم انسان وژني هم مشر کشر د تعلیم وال. نو دغه دلایل کې چې تاسو راسي د اقتصادي دلایلو کې ټول هغه کورنۍ چې داخلي بې ځای شوی دي، د هغوی د تعلیم نظام خراب شوی ده، ځکه الته دای چې په کومه صحیح کې دوام د تعلیم درلود، هلته لیک ثبات کورنۍ درلودو، نو دای چې دلته راغلی د کورنۍ بې ثباته شوی ده، دای بیا بوټونه رنګوي ده ماشومان، یا به په پټی کې کار کوي، یا به لپلار سره کار کوي، یا به یو د بازار په سر باندې یو سودا خرڅوي، یو کار به کوي. متاسفانه دوی دوباره دوه درې ضربې لیدلې دي. دا بیا بل چې د دې محیط کې دوی هغه خدمات چې لازم دي چې څوک به ځای شوی دي، دوی هلته خدمات نشي ورته رسیدلی. مثلا دلته په فراک چې زوامه د کورجی عبدالرحمن پورته د ماجرینو علاقه جات وي، دا غیر قانوني استوګنو، نو دوی ته مکتب په قانونه ساحاتو کې د غصب صاحب بلل کېدله، نو دلته نسوي خدمات ارزه کېدله، دا قانوني لحاظ به مشکل درلود. مثلا په لغمان کې دلته یو څو منطقې دي، د ارمل د پلوان بابا دغه صحیح چې دي دیته بدرک ماجرین راغلي دي، اما دا صاحب پلاني سوي نه ده، نو مکتب هلته خدمات موجود نه دي، کده الکانه ته اقتصاد هم لري، نو بیا به ډېر لري جای ته دي، کلری ته دي خوالک بلار سي، دا جلکی خو بیا نه تللی. او ډېر کله د خدماتي دلایل هم څه چې مثلا مکتب خو د مبرز غواړي، تشنابونه غواړي، او باید یو خدمات د نور موجود وي، ورته ډېر خدمات داسې دي چې زموږ مکتبونه سنفونه نه لري، کم دي، یا که مثلا د جلکی اوسې نو دوی تشنابونه لري، خو بیا کورنۍ چیرته لیږي چې یعنی بسیطه مسله ده.
کور ودان ننګ صاحب، تاسو به را سره پات شي، راځي چې د خبرونه بل میلمه خاغلی قلاتوال صاحب ته ورسو. په ولسی جرګه کې د زابل استازي عبدالقادر قلاتوال چې په دغه جرګه کې د لوړو زده کړو کمیسیون او دغه راز معرف د کمیسیون غړی هم دی، د استډیو ته وصل دی. قلاتوال صاحب ستړي مشي، تاسو ته هم دغه د معرف او تحصیلي بهیر ستونزې تر ټولو ډېرې معلومې دي، ځکه چې ولس سره سروکار لري په همدې کمیسیون کې کار کوي. په ولسی جرګه کې تازه جنگ جګړو تحصیلي بهیر او د ښوونې بهیر څومره اغیزمن کړی دی؟
لومړی تاسو ته سلام او درناوی جناب ننګ صاحب ته، او د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې لمن دې مچې خوشاله ژوند لبرلیتوب سره یو ځای مو په نصیب شي. بله، واقعیت هم لکه څنګه چې جګړې نورو بنسټونو ته زیانونه رسولي دي، پوهنیز ډګر هم ورڅخه مستثنا نه دی. پوهنیز ډګر د ډېر زیاتو ستونزو سره لاس او ګرېوان دی. همدا اوس چې په کومو ولایتونو کې جګړې روانې دي، لکه قندهار او هلمند او هرات او تخار او جوزجان د نورو ولایتونو، هلته د پوهنې بهیر په ټپه ولاړ دی. زمونږ د خپلو ټولو ګرانو هیوادوالو څخه هیله او خواهش مو دا دی په هغه شرعي اسلامي ارشاداتو کې هم زده کړه په هر نارینه او په هر ښځینه مسلمان باندې فرض ګڼل شوې ده. په لحاظه لازمه ده چې د ځان پیژندنې او د خدای جل الله شانه د پیژندنې د پاره یوازینۍ وسیله پوهنه ده. او پوهنه په هر ځای کې د افغانستان په هر ګوښه او کنار کې هر څوک چې په حاکمیت کې وي، که وسوال مخالفین یعنی طالبان او که د حکومت تسلط وي، لومړیتوبونه باید یوازې یوازې د پوهنې برخې ته ورته ورکړل شي. که چېرته د پوهنې په ګیڼه باندې زموږ هیوادوال زموږ خویندې ورونه سنبال سي، تاسو په دې متیقین اوسیږئ دا کوم جاري حالت چې اوس په افغانستان کې حاکم دی، د دغه حالت نه وتلی شو یوازې د زده کړې او د علم په زده کولو سره. نو وایي چې د هر ښوونځي په د دروازې په پرانیست سره د یو مابس دروازه تړل کیږي. نو واقعیت هم په جګړه ځپلي افغانستان کې پوهنه یعنی سکل او تیر کال سره مقایسه کړو، بیخي زیات اقتصادي مثلا تفاوت راغلی دی. تفاوت یې البته منفي لوري ته نه مثبت لوري ته، او یوازینی علت او لامل هم جګړه ده. نو د جګړې په درېدو سره زه په دې متفق نه یم چې زموږ به ښوونځي زموږ به ټول درسي مواد او هغه څه چې اړین دي هغه به ترلاسه شي. موږ د کتابونو د ستونزو په اعتبار باندې د پوهنې د محترم رهبرۍ او مشرتابه سره څو ځله چې کمیسیون تم رابللې دي، دا پوښتنه مو څخه کړې ده چې د اووم اتم او نهم ټولګیو کتابونه د هیواد په زیاترو سیمو کې نشته. هغوی موږ ته دا ډاډ راکړی دی چې تقریبا د اشتباه په ارقامو کې ونه کوم چې 10 میلیونه وو او که 20 میلیونه جلده نوي کتابونو چاپ چې کوم قرارداد شوی دی. په غوښپو کې له موږ سره ژمنه وسوله چې د یوې میاشتې په اوږدو کې به دا په مستقیم ډول باندې د کوم هیواد چې فکر کوم چین به وي د هغوی سره چې کوم پروتوکول دوی لاسلیک کړی دی له هغه ځای نه به مستقیما ولایتونو ته انتقالیږي. خو له بده مرغه چې تر اوسه پورې دا لیک دا او انتقال
راځي کتابونه باندې به بیا بحث وکړو. دا خو هم یو جدي ستونزه ده په ښوونځیو کې، او دا 10 میلیونه کتابونه که رښتیا مو رسیږي تر یو حده ستونزه هوارولی سي. داسې اندېښنې دي چې د افغانستان معرفه او تحصیلي بهیر شاته پاتې شوی دی په دې تیرو 2 کلونو کې. پروسه کال د کورونا څپې راغللې، په ټوله نړۍ کې تحصیلي او ښوونیز بهیر وځپه، خو په نورو نړۍ کې بیا مجازي زده کړې وي، یعنی هغه فاصله ډیره رامنځته نه شوله. خو په افغانستان کې مجازي زده کړې هم امکان نه لري، ځکه مخابراتي ستونزې دي، انټرنیټ په دې کچا نه ده چې خلک آنلاین زده کړې وکړي. سکه هم د کورونا محدودیتونه و څوونه یو دغه جګړې دي. دا څه اندېښنې شته چې دغه محصلین او زده کوونکي یو یا دوه کاله شاته پاتې شول؟ تاسو هم دغه یو شی حس کوئ؟
دا طبیعي خبره ده، معلومه خبره ده، یعنی چې هیڅ وضاحت ضرورت نشته چې موږ تدریسي سیستم د زده کړو شاته لیدل دي. موږ د ځوانې طبقې په اړه چې تر ډېره حده پورې جفا شوی ده، دا که د کورونا د ویروس په اعتبار باندې موږ ډېر ملاحظات لرو. موږ د لوړو زده کړو او د پوهنې وزارتونو سرپرستانو وزیر همدارنګه د عامه روغتیا وزیر خبرون او بخې کمیشن تم راوبل غوی سر مخ مخ بحث وکړ په دې تبات باندې چې په لومړی ورځو کې یعنی هدف یوازې یوازې د زده کړو د بهیر د درېدلو، یعنی هم د معرفت په برخه کې او هم د لوړ زده کړو په برخه کې پوهنتون او ښوونځی، دا په لومړی ښکار شول. او دا چې خبرتیا خبره شول چې دوی د قرنطین په ارتباط باندې نور تجمعونه کوي. ولې موږ فکر هم دا وکړل چې د ودونو سالونونه خلاص دي، همدارنګه سوناګانی او حمامونه خلاص دي، د خلکو د ټولیدنې او تجمع محلونه پرانیست دي، موټرونه په مغه شي خلک چې روغتیایي فاصله باید رعایت کړي، متاسفانه نه درې کې منډیانی دکانونه نور هم داسي خلاص دي ولی یوازې یوازې خونځي او پانتون په دې کې هدف وټاکل شو او په زړه د ولسی جرګې په استازیتوب باندې پاک غونډه کې چې څو وخت مخکې د عام روغتیا په وزارت په تالار کې د کورونا د وایروس د خپرېدو د مخنیوي د غوره لارو چارو د منډلو په خاطر باندې په هغه کې لمن سره د پوهنې د خصوصي سکتور مسؤلینو هم ګډون کړی وو. زموږ استدلال هم یوازې هم داسې ولی هغه ځوابونه چې موږ ته وړاندې شول هغه زموږ د قناعت وړ نه وه، په دې وړ نه وه چې ضعیف وه. نو وخت هم تاسو پوښتنه کې کوم تاسو وکړل چې یو کال نه یو کال زیات لا تاسو موږ پوهنې ډګر ته زیات بچ نه دی محصلین او زده کوونکي یو کال څه چې زه فکر کوم چې موږ په دوه کال کې ونه شو کړی چې دا جبران کړی شو.
په مننه قلاتوال صاحب. ورزو بیرته هلمند ته دغلته ځوان فعال ولی محمد ولی را سره دی. تاسو د میلمنو خبرې واورید، د قلاتوال صاحب خبرې مو واورېدلې، د ننګ صاحب خبرې مو واورېدلې. راځئ کې مستقیما د یو اغیزمن شوي په توګه له تاسو پوښتو چې تاسو هم هلته جګړو ځپلې او تاسو هم په پانتون کې زده کړې کوئ، خپل شخصي ژوند باندې تاسو په تحصیلي بهیر باندې دغو جګړو او دغه راز کورونا څه اغیز کړی دی؟
لودین صاحب، لکه څنګه چې دغه روان امنیتي بد وضعیت د پټول انسان ټول بشریت باندې تاثیر کړی دی، همدغه سه په درسي حوزه باندې هم سخت تاثیر کړی دی. دلته یو موضوع چې ما تاسو سره شریکوله هغه دغه د چوس وسلواله طالبان خپل ترواک لاندې سیمو کې جغرافیا، تاریخ، فرهنګ دغه دی په مکمل ډول د درسي بهیر څخه حذف کړی دی. د وسلواله طالبانو څخه موږ دغه غوښتنه ده چې دوی دې دغه وضاحت ورکړي چې ولې تاسو دغه حذف کړی دی او د حذف کېدو لامل څه دی. او دوم اساسي پوښتنه چې ده، دلته اوس که وضعیت ښه کیږي یا که ممکن دغه ولایت د طالبانو لاس ته لویږي، دلته طالبان دا وضاحت هم دلته نسته چې آیا په راتلونکي کې به زموږ میندې او خویندې تعلیم ته د لاسرسي حق ولري او که به یې ونه لري؟
خا کور ودان، یعنی تاسو خپل په تحصیلي بهیر هم څه اغیز کړی دی؟ د روانو جګړو پانتون ته ځی او کنه د پانتون بهیر مو درولې دی؟ ځکه لخرګا کې تاسو وایي چې خصوصي پانتون کې طالبان ځای پر ځای شوی.
د پوهنتون ټول درسي بهیر پټاپه باندې ولاړ دی.
مننه کور ودان. ننګ صاحب، راځي له تاسو به دا پوښتنه وکړو چې طالبانو ته څه کول پکار دی؟ دوی په ظاهره هغه مرکچانی چې په دوه کې دی په بیلابلو غونډو کې وایي چې دوی د ښځو حقونو ته، د تعلیم حقونو ته درناوی لري او هیڅ کله هم له تعلیم او تحصیل نه خلک نه منع کوي، اما په ظاهر ګورو چې د دوی جګړو خلک اغیزمن کړي دي. حتی د محمد ولی هلمند ویل چې دوی د خوانځیو په نصاب کې لاسوهنه کړې ده، بعضي مضمونونه وستلې دي. څه کول پکار دی دوی ته؟
زما په نظر دی طالب فکری رغونه آسان نه ده، ځکه دا یو عمیقه فلسفه ده چې دا دین کله چې د جګړې په خدمت کې واقع سي او جګړه ماران له دین ابزاري استفاده وکړي د جګړې د تقدس لپاره چې دوی ورته جهاد وایي، نو بیا دا سلسله چې ده د دې کومک کوونکي عناصر هم باید دوی لمنځه یوسي. مثلا که جګړه نامه شروع شي، هم په دین کې هم په ټولو ادیانو کې هم په انساني نظامونو کې، یعنی جګړه مشروعیت نسته پیدا کولای، مقدسه جګړه هم نسته په دین کې هم نسته. مثلا دا دین چې تر څو پرې دوی د سربازګری لپاره ضرورت وي د جګړې، نو دا هغه د دین ډیر اړخونه چې تعلیم ده، حقوقي تعلیم ده، تامین دي سازندګۍ ده، د نړۍ او له انسانانو سره د سازنده تعامل لپاره د دین راغلی ده او تاریخ یې تیر شوی ده. دا شان طالبانو هڅ کړی دي دوی په خپل ترمینولوژي کې یا په خپل عقایدو کې دا شان نه لري. دوی ته فتوا هغه څه چې له جنگ سره کومک کوي، لړنګولو سره کومک کوي، دوی به د دین دغه په اصطلاح آیاتونه تعویلوي په غلطه سره. زما په نظر دوی د تابل خو توقع تر نه کیږي، ځکه دوی خلاص کار نه ده. مادام چې دوی ته جنگ ارزو ده او جنگ هدف ده، او دوی هم د وطن ورته هدف نه وي چې مثال دی وایي چې زه مړ سم جنت ته لاړ سم او حکومت سازي او نظام جوړونه ژوند دا پکې د دوی د جګړې هدف نه وي. کنه جګړه خو اکثرا وسیله ده، یا ته د خپل وطن د ساتنې لپاره یا د بل شي لپاره یا نور ارزښتونو لپاره.
ننګ صاحب د خپلونې د پاجې بوت رسیدو تاسو برخلیک د پوهنې او د تحصیل بهیر څنګه ګوري؟ پلان لوکي کراته وای به قلط وال سپ سره بحث پاتو رسو.
په عام تعلیم کې ډېر مسایل لارې ته گنجایشونه د علاج لپاره زوایم. د ټکنالوژي نه استفاده، د لارې نه د تعلیم، د سن ایجوکیشن، دغه د لیلیه مکاتب جوړول په محلاتو په مرکز کې، یا موږ هغه کوم میتودونه چې د سی بی ای یا سی بی ایس په نوم باندې درلودلو، دغه محلي تعلیم یا کورنۍ تعلیم او نور د قومونو لارې نه کمپاینونه باید وچلیږي. مسجد نه استفاده وسی، د نورو ځایونو نه، یا تیار معلم لکه په ویتنام کې چې درلودو هغه موبایل ټیچنګ چې هلته بله یو غریب سره به یو څوک کېناستو تعلیم ورخو. دا د ابتدایي یا عام تعلیم لپاره گنجایشونه سته. او اما د مسلکي تعلیم مسله په دې جګړې کې دا صدمه ویني، د دې جبران لپاره اساسي علاج پکار ده چې د دې لپاره په دې جګړې کې نسخې نه
شته.
او کلو نړۍ ډېر کومک وکړي، اوس نړۍ شاکړې ده متاسفانه چې امریکا لاړه، د دوی خیر او خیرات هم لاړ، مساهمت هم لاړ، حقوق بشر هم لاړو، دا انساني ژوند مسلې هم لاړې، هغه مشارکت ډېر کم ده چې دوی پیسې ورکړي مکتبونه جوړ کړي مراکز کې لیلیه.
ډېر مننه کور مو ودان. قلطوال صاحب، ستاسو ورستۍ څرګندونې به هم واورو. ولسمشر فوق العاده غونډې ته وینا کړې وه د ملي شورا، څه وی د ولسمشر ډاډګیرنې ولسته څه پیغامونه درلودل او په ټوله کې به وضعیت کومې خواته لاړ شي، خصوصا د پوهنې او د تحصیل بهیر؟
ولسمشر غونډه د بدري په غونډه کې کومه وینا وکړه، د بدري برخې لرلې، هم په د سولې، هم د جنگ، هم د روان حالت د قابو کولو، او همدارنګه د پوهنې په برخه کې د پرمختګونو، دا هغه څه وو چې ټول د دوی په وینا کې رانغښتي وو. او ورستۍ وینا په کې داسې یادونه هم وکړه چې د شپږو میاشتو په ترڅ کې کوم تدابیر پلان چې جوړ شوی دی د امنیت تامین لپاره، دا اشاره یې لرل چې د شپږو میاشتو په اوږدو کې به ډېر بنسټیز امنیتي بدلونونه په هیواد کې رامنځته شي او وضعیت به بیرته عادي حالت ته لاړ شي. چې له هغوی جمهوریت خدماتي سکتور مسؤولینو، د ملي دفاع او د کورنیو چارو وزیرانو، همدارنګه د ملي امنیت لوی رئیس او لوی درستیز د وسوال پوځ، دوی ته هم مشخصه دندې وسپارلې چې د دغو ټولو مسؤلیت تاسو په غاړه دی. په هر صورت پوهنیز بهیر یو د هغو جملې نه چې ټول چې په هیواد کې امنیت تعلیم نشي، زه فکر کوم چې هیڅ لوري ته لکه اوس یادونه وسوله چې د لښکرګاه په ښار کې کوم حالت روان دی، مثلا په هرات او جوزجان او تخار کې هم وضعیت په هغه شکل باندې دی. د نور ولایتونو کې هم ولسوالیانو تقریبا تر 200 زیات ولسوالیانو د مخالفینو لاسته ولوېدلې دي، د وسوال مخالفینو. نو که غوښ څخه هم زموږ خواهش او هیله ده چې دغه حالت په پاملرنې سره د هیواد په بچانو باندې رسوي باید ولري. دا که ته هم یادونه سره مشخص کړي، دندې د افغانستان د خلکو ته پکې کې وسپارلې چې د امنیت په تامین کې باید همدارنګه د ولسي جرګې د مشرانو جرګې غړو ته مسؤلیتونه په غاړه واچول چې تاسو د ولس سره تماس کې یاست، د ولس استازي یاست، هغوی ته باید داسې ذهنیت او استقامت ورته ورکړي تر څو پورې چې ټولې چارې
بله. او قلطوال سي پلان لوکي کراته وای څومره ډاډ موجود دی دا مهال د ولسمشر خبرې تاسو اوریدلې دي؟ حتما ممکن بعضي خبرې د پردې تر شا هم کړي وي چې د رسنیو لسترګي پټي پاتې شوی. ډاډ څومره ورک ولسته او د شپږو میاشتو پلان څومره ګټه ورک کاری ولست لپاره؟ لاندو کې
د پردې شاته حکومت خبره نه و، ځکه چې کله د اجندا سره سم د دې خبرې پای ته ورسېدلې، ولسی جرګې د کورنۍ دندو د اصول سره سم چې موږ صرف د اوریدونکو او د رای ورکوونکو په صفت باندې دوی لاړ تشریف یوړ، او له دې نه وروسته د مجلسانو ټول غړي د اداري پلاو په شمول باندې په هغه اعلامیه باندې چې صادره سوله رای ګیری وسوله، ټولو د رایو په اتفاق باندې هغه تصدیق کړه، تایید کړله او صادره کړله. کله چې په تاسو لاست ورسېدلې وي په وکه هم همدغه د سولې، د جنگ او د افغانستان د چارو د خصه بالښت په اړه باندې هم دا خبرې پکې کوي، او د ولسمشر خو له خبرونو ډېر ډاډه ښکاري دی، او دا چې نور څه روان دي، د موضوع شاته روان دي،
نو په هغه مورید کې کوم موږ د ځانګړي اطلاعات او
معلومات ډیره مننه قلات وال صاحب سلامات او سید ازادي رادیو اونیز بحث همدلته پای ته رسیدي. لخپل ملمنو د قانون او قبایلو چارو وزارت له مسلکی معین محمد آصف ننګ په هلمند کې له فعال او ځوان محمد ولی او په ولسی جرګه کې د زابل استازي عبدالقادر قلاتوال صاحب څخه ډیره مننه. اوریدونکو دا بحث پای ته ورسید. اوس په کابل کې د ماسپخین یو بجه ده. په بل خبرونه کې زما همکار سلطان محمد سرور ستاسو قربدې په تهیله چې ورسره هم